په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې، مثلث او ازادي میلمه. خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د سرسرید نړیواله کمیټې یو مشر وایي ځمکني ماینونه او ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره یو دوامدار ګواښ دی. په افغانستان کې د دې کمیټې د استازولۍ مشر کاترینا ریتز پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه له دغو څرګندونو سره د نازي په نوم د یوې کوچنۍ افغان نجلۍ عکس هم خپور کړی چې تازه مصنوعي پښه ورته لګول شوې ده. میرمن ریتز لیکلي نازي د یو ماین په چاودنه کې یو پښه له لاسه ورکړې او په وروستیو کې د سر صلیب د فزیکي توانمندۍ په یو مرکز کې ورته مصنوعي پښه اچول شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چاپ زمري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتې شوو ناچاو د مهماتو له امله د زیانمنېدو له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیر میاشت د چین په مالی مرسته افغانستان کې له 2.5 لک زیاتو اړو کسانو ته د خوړو مرستې برابرې کړې دي. د پروګرام پرون پنجشنبه په یو راپور کې د چین د دې مالی مرستې مننه کړې او ویل دي دا مرسته په داسې حال کې شوې چې دغه پروګرام په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ دی. په کابل کې د چین د سفارت د اقتصادي او تجارتي چارو سلاکار ماچن ګوانګ په دې اړه کابل کې یوې غونډې ته وویل چې چین به د خوړو له نړیوال پروګرام سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو له هغو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یحیا سنوار چې د سغدریزی حماس ډلې له لوري پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 1 د برید اصلي طرح بلل کېږي د غزې په جنوب کې وژل شوې ده. دا د اسرائیل د پوز لپاره چې له دغه برید وروسته د حماس د جرلو د استرلو لپاره په غزه کې جګړه پیل کړي یو ستر بریا ګڼل کېږي. د سنوار له وژل کېدو سره په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو او د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنې بیا زیاتې شوې چې حماس برمته کړې دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل پوځ پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه یوازې دومره ولیکل چې یحیی سنوار وژل شو، خو وروسته یې په یوه اوږده بیان کې وویل چې د 828 لواء سرتېرو یې درې ترهګر په نښه کړي وو او د هغوی د جسدونو له څېړلو وروسته معلومه شوه چې یو یې یحیی سنوار دی. د نوموړي په وژل کېدو سره د ایران له ملاتړه برخمنه دا ډله په څه کم 3 میاشتو کې دوهم ځل دی چې له خپل مشر څخه بې برخې کېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن جرمني ته له رسېدو سره سم او د اسرائیل له صدر زم بنیامین نتنیاهو سره له ټلیفوني خبرو وروسته خبر اعلان ته وویل چې اوس یې وخت دی چې په غزه کې د اوربند لپاره ګام پورته شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنجشنبه له مصري چارواکو سره په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو پر مسلې خبرې وکړې. دا له کله چې عباس عراقچی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی قاهرې ته د هغه لومړی سفر و. د خپل مصري سیال بدر عبدالعاطی او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د ښاغلي عراقچی خبرې په غزه او لبنان کې چې اسرائیل بریدونه زیات کړي د شخړو د کمېدو پر مسلې متمرکزې وې. د مصر ولسمشر په غزه کې د اسرائیل د جګړې د ختمولو غوښتنه وکړه چې په یوه سیمه ییزه شخړه بدله نه شي. د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو په نوم الف لوبډله نن جمعه د آسیا ایمرجنګ جامپ د سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د بیان له مخې دا سیالي به د کابل په وخت ماښام 6 بجې پیل شي. افغان لوبډله چې په ای ګروپ کې د دویمه سیالي د یکشنبه په ورځ له بنګلادیش او وروسته د سهشنبه په ورځ له هانګ کانګ سره ده. ټاکل شوی د ښځو د شل اوریز نړیوال جام دوهمه نیمه پایلو به نن جمعه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ په شارجه لوبغالی کې وشي. پرون لومړی نیمه پایلو به جنوبي افریقا له استرالیا وګټله. د دې جام پایلو به بل سبا د اکتوبر په 6 نیټه ترسره شي.
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پښتون ژغورنې غورځنګ به وتوانی شي چې د اکتوبر په 11 د خیبر د جمرود سیمې پوریږي للمه کې جرګه جوړه کړي. دا پښتنه وروسته تر هغې پیدا شوه چې د پی ټی ایم د جرګې پر جوړ شوي انتظامي کمپ پولیسو څو ځله برید وکړ. د دوی خیمې وسوسولې او وشکې بهونکی ګاز یې پرې استعمال کړ. د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نشته 3 میاشتې مخکې چې کله د دوی د ډلې د یو مخکښ غړي ګیلمن وزیر جسد خاورو ته سپارل کېده ژمنه وکړه چې د اکتوبر 11 به د پښتنو قومي عدالت په نوم جرګه جوړوي او چې د پښتنو مشرانو په دې جرګه کې هر پریکړه وکړه په هغه به عمل کوي. ښاغلی پښتین د سپتمبر په 3 د دې درې ورځنۍ جرګې د ځای د پرانیستو په یوه غونډه کې برخه واخیسته، خو تر دې دوی ورځې وروسته پولیسو نیمه شپه لومړی ځل د جرګې په ځای کې پر راغونډو شویو کسانو برید وکړ. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند محمد علي سیف ویلی دی چې پولیسو د وفاقي حکومت په امر حمله کړې ده او د پخوال رسنیو کې د کورنیو چارو د وزارت یو لیک هم شریک کړی دی چې په دې لیک کې ادعا شوې ده چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستي ادارو په وړاندې د کرکې او سپکاوي د هڅونې مرسته او مشي کوي، نو د دې ډلې پر ضد دې سخت اقدامات وشي. هغه پوښتنه به بیا وکړم چې په داسې حال کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ وتوانی شي چې د پښتنو د قومي عدالت جرګه جوړه کړي؟ په دې اړه دلته بحث لرو، خو بیا یادونه تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ، واورئ او کولی شئ چې خپل نظر راته ولیکئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته
نثار احمد شیرزاد
سکایپ لار سره د سیاسي چارو کتون کې د دوی مننه کوم. ما دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار سرار عالم مومن را سره دی. شیرزاد صاحب، څنګه پی ټی ایم د پښتون خورنې غورځنګ به وتوانی شي چې په داسې حالاتو کې د اکتوبر په 11 جرګه جوړه کړي؟
سلامونه اونۍ کې له زه فکر کوم چې دا کوم ستونزه چې پاکستان پاوز او استخباراتيان په پښتنو باندې راولې ده، خو څه ستونزه به وي، مشکل به وي. خو بل خواته مونږ ګورو د پښتنو د ډېر کلونو حرکتونه چې دوی هم ژمن ده چې دا کارونه وکړي، خو څه مشکل ده او د ګیلمن وژلو او د عیسی او پوځیانو کوم کلنه چې پښتنو سره لري، پښتنو په پوزه رسیدلې ده. کوم تعصب چې پنجابیان د پښتنو سره کړی ده، دوی پښتنو ته ژمن کوي چې دغه جرګه دوی دایره کړي. خو سربیره په دې مشکله خبر یا د افسوس خبر هم داده چې هلته که دوی په مقابل کې پنجاب کوم نیرو یا طاقت استعمالی هغه هم پښتنه ده، هغه پولیس والا دوی په د پښتنو د پښتون غورځنګ په مقابل استعمالی چې څه موده مخکې یا یو کال مخکې هلته د چې خپله پولیس والا وویل چې د پنجاب لخوا په مونږ باندې برید وشو او هلته یو ځانمرګي حمله وشو، هماغه پښتانه پولیس د پښتنو په مقابل کې دوی کوشش کوي چې استعمال کړي. خو بیا هم کوم پرابلمونه چې ټول پښتانه په پوزه رسېدلې ده، زه فکر کوم چې سره د ستونزه دوی کامیاب شي او دغه جرګه دوی دایره کړي.
مننه مومن صاحب، په مشال رادیو کې ستاسو نوي راپورونه څه دي چې د دې جرګې د کامیابۍ له خاطره دوی څه نوي هڅې کړي؟
نو د کوم په سیمه کې زمونږ خبريالان دي یا د پی ټی ایم چې کوم کوارډینیټرز دي، مخکخان دي لکه آفتاب چینواری، شهزاده مسجد او دغه سي د پی ټی ایم نورو مخکخان زمونږ خبري پر لپسې کیږي، نو هغوی دا وایي چې په تیرو لکه شاوخوا د 2 اکتوبر نه را په دوی ښه درې وارې په هغوی باندې برید شوی دی. په دغه کوم ریګیلل مکې دوی چې کوم کیمپ دی د 11 اکتوبر قومي عدالت لپاره دوی جوړی، هغه کیمپ باندې دوی چې درې واري د 3 اکتوبر پورې درې واري په دغه باندې برید شوی دی. په 2 اکتوبر باندې درې ګنټو پر مسلسل مزاحمت روانو، دواړو خواو په یو بل باندې گزارونه هم کړی دي، انخطه پکې هم شوی دي. خو د پی ټی ایم چې کوم غړي دي دا غوی سره لیندې وي، په لیندوی گزارونه کول او غوی سره د اوخه بیان کې گیسو، دغه سي هوائي ډزې هم کړی دي. په دغه ډزو کې بیا درې کسان د پی ټی ایم غاجو بل شوی هم دي. د دې علاوه بیا تاسو ګوري زه په ځای کوم د پی ټی ایم کوارډینیټرز دي غوی لګیو، دا کسان راټولول، نو هلته کې هم چاپی وهل شوی دي، دا غوی نیول شوی دي، دا غوی خپلوان نیول شوی دي. لکه زه به تاسو ته چې عمر اورګځي چې دي عمر سمکنه د کورمی دا غرور سرزمن خبره وشو، عبدالهادي سره نو عبدالهادي ویل چې دا غرور عمر سمکنه چې کوم کوارډینیټر دی د کورمی هغه نیول شوی دی. دغه سي شیرزاده مسجد ویلي د وزیرستان چې هلته کې فیصل چې شاه فیصل غازی هغه د پی ټی ایم کوارډینیټر دی، هغه دغه پلار دغه رور نیول شوی دی. بیا نورلا ترین به په کراچۍ کې د پی ټی ایم بل مخکخ دی، هغه راته ویلي چې هلته کې 8 کسان د پی ټی ایم غړي هغه نیول شوی دی. نو زه په دغه سی بیا پر ډیرسمل خان کې د پی ټی ایم مخکخ دی، تاسو پیژنئ لم زه مسجد پیندار پینزم زل دغه چې جیل ته لاړه علمزی مسجد هغه بیا د اکتوبر په دریم باندې نیولې دي. نو پرله پسې د دین علاوه لوړان دینا علی وزیر ملا زینت الله او داسې ډېرې نور کسان چې دي هغه لوړان دي په جیلونو کې.
او بخښې دې علی وزیر خو یو ځلې بیا هم په دې وروستیو کې ضمانت وشو بیا بېرته ونیو.
علی وزیر باندې په دریو مقدمو کې ضمانت وشو بیا په دوه ځله یوازې په تریم پیو کې ونیو. پنځه وارې د هغه ضمانت وشو خو د هغې باوجود بیا هم هغه ګیر دی.
مننه. د پی ټی ایم د غړي فرمان وزیر څرګندونې لرو چې دی څه وایي چې د دوی ستونزې څه دي؟
سلامونه په خیر. په دې وخت کې په خیبر پښتونخوا کې په ټولو ضلعو کې د ضلع انتظامیا له طرفه کریکډون شروع دی او په هر ځای کې د 3MPO لاندې گرفتاری روانې دي. اوس لپاره چې کومې گرفتاری شوې دي په هغه کې لوور دیر دی، مومند، کارک، مردان، بنو، جنوبی وزیرستان، اپر جنوبی وزیرستان، لوور، ډیرا اسماعیل خان، سوابی، خیبر، پېښور او سوات. په دې ضلعو کې تر اوسه پر زموږ د ذمہوارو ملګرو گرفتاری شوې دي او باقی په هر ځای ناکې لګولې دي. تیر 24 غنټو نه په دې کریک ډاون کې ډیر زیات شدت راغلی دی. ډیر خلک په کورونو باندې چاپې وهلې شوې دي او د باجاوړ چې کوم کوارډینیټر دی د پی ټی ایم ضلعي کوارډینیټر هغه کور ته نن دوی بغیر بیسا وارنټا بغیر بیسا مطلب د دوی سره زنانا پولیس هم نه وو خو دوی د کور ته دننه شوی دي. بیا په کور کې دننه فایرینګ کړای دی ماشومان او زنانا باندې ډیر تشدد هم شوی دی. دغه سي په ټولو ضلعو کې دغه کریک ډاون روان دی او اوس د تیر 24 غنټو نه دغه کریک ډاون ډیر تیز شوی هم دی. بل خبره دا ده چې جرګه به په هر صورت کیږي. په جرګه چکومه دا هغه فیصله د مرکز له طرفه پرون مشر منظور پښتون هم دا خبره ډیره کلیر وکړه او د مرکزی کمیټه هم دا فیصله دا چې دا جرګه به موږ په هر صورت کو او دا خامخا موږ مطلب په خپل تاریخ باندې په خپل وخت باندې کو. نو د ریاست د طرفه خو دغه کریکډون یا داسې سرگرمۍ چې کومې دي دا مخته هم شوې دي. موږ چې هر یو ایونت کړی دی، موږ چې هر ځای کې جلسه او جلوس کړی دي، دغه کریکډون کیږي خو بیا موږ په خپل وخت باندې هر څه چې کوم دي خپل جلسې جلوسونه هر څه ممکن کړی دي. نو په دې جرګه کې خو به ټول پښتون کام را درومي، د کام مشران به را درومي، د کام د هر مکتب فکر خلک به را درومي. نو ان شاء الله دې جرګې لپاره موږ هر یو پلان تیار کړی دی. موږ ته اول هم دا پته وا چې دلته به داسې کریکډون کیږي او د ریاست لخوا به خامخا خنډونه جوړیږي. خو که دی هر څومره خنډونه جوړوي دا زموږ د طرفه واضح پیغام دی چې جرګه به په خپله ورځ په خپل ځای باندې کیږي. پرون د خیبر چې څومره افریدیان، شینواري او نور قامونه قبیلی دي هغه جرګه وشوله، هغه مشتدا ډاډګرنه را کړې ده چې د دې سیکوریټي هر څه به موږ مزید په خپله اخلو او ټول کام به راوځي. نو امید دی ان شاء الله او د موږ چې کومې ارادې دي هغه مطابق دا جرګه به په هر صورت په خپل وخت باندې په خیبر کې کیږي.
شیرزی صاحب، د دغو مشکلاتو په ترس کې بیا هم تاسو څه فکر کوئ که دوی ونه توانی چې دا جرګه دایره کې په دې سیمه کې؟ ځکه چې منظور احمد پښتین د دې جرګې له خاطر ډېرې هڅې کړې دي، تقریبا کور په کور ګرځېدلی دی، اسناد راغونډ کړي دي. خو که چېرته د ده مخه ونیول شي نو دا امکان هم شته چې له پولیسو سره د دوی یو جنجال راشي. مخکې تاسو اشاره درلوده چې پښتانه پولیس د دوی په مقابل کې ممکن استعمال شي. وضعیت په دې ځای کې څرنګه شي؟
وګورئ، دا یو ټکی ته زه اشاره کوم چې د پښتنو نه غواړي چې په سیمه یا په پاکستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې جګړې وکړي. کوم مشکلات چې دا دوی چې جرګې مخکې کړی ده یا د جرګې خبرې کوي دا په خپله معلومی چې پښتنو غواړي چې خپل حق د صلح او آرامي او د گفتگو خبرې اترې د لارې نه حل کی نه غواړي چې دلته یو څه ستونزه سره کې چې پنجابیان غواړي یا اسلام آباد غواړي هغه سي پښتانه نه غواړي. دا یو ښکاره خبره ده چې پښتنو غواړي چې د وصول لري هلته چې لوی مشکلاتونه د جرګې د لارې نه حلوي. نو که پنجاب یا اسلام آباد وغواړي چې نور ستونزې ته لمن ونه وهي او دغه ستونزه غټ نشي. پکار ده د دغه جرګې عزت وکړي او دغه جرګې ته اجازه ورکړي او د دې امنیت هم ونیسي چې دوی نه غواړي چې لکه هغوی چې وایي د ټي ټي پي مونږ ته مشکل ده، یا هلته مونږ ګورو چې څو ورځې مخکې مونږ واورېدله چې دغه د بلوچستان تحریک هلته هم ستونزه پیدا کړې ده، دوی جنګونه کوي، دمکې کوي، پولیس وژني. خو د پښتنو چې دا کار نه کوي، پکار ده اسلام آباد دوی ته موقع برابرم کړي. که بیا هم دوی نه کوي، نو بیا دا یو ښکاره یو ثبوت ده یا یو پیام ده اسلام آباد لخوا چې مونږ نه غواړو پښتنو سره په جرګه کې کینو یا د جرګې عزت وکړو. په دې چې جرګه ډېر لوی مقام لري د پښتنو په سیمو کې د لویو ستونزو حلولو دپاره، او که د مزاحمت وکړي یو څه ستونزه برابري، دا یو لوی پیغام ده چې که سبا څه مشکل هم پیدا شي ملامت به اسلام آباد وي، د پښتنو به ملامت نه وي. منظور پښتون چې څه علي سره کلی ده، دا د ثبوت یې ده چې نه غواړي چې پښتنو سیمه کې جنجال شي او یا جګړې وشي لکه چې بلوچان او نور خلک یا ټي ټي پي چې دوی وایي چې ټي ټي پي مونږ ته ستونزه پیدا کړې ده. نو زه هیله کوم چې دا جرګه جوړ شي او د پاکستان ستونزه به حل شي. او که بیا هم در تکرارم که نو غواړي پنجاب چې دا په جرګه او د پښتنو جرګه عزت نه کوي، نو دا یو ښکاره پیغام ده که سبا ستونزه پیدا شي دا ستونزه د اسلام آباد په غاړه وي.
وختي رسي تاسو پر لپسې دغه پوښتنه کوئ چې دا جرګه به کامیابه شي که نه. بیا تاسو پولیسو ته مې اشاره وکړه چې منظور پښتین خپله هم دغه وینا کې ویلي دي چې کومو پښتنو پولیسانو چې په پی ټی ایم په غړو باندې بلویانو باندې په دغه میدان کې تشدد کړی دی، نو دوی به څرنګه خپلو کورونو ته تللي او هغه پښتنو میندو به دوی ته ډوډۍ ښي او د دوی نه به دا تپوس نه کړي چې تاسو ولې په دې خپلو ورونو باندې دغسې تشدد وکړو. نو هغه کلیپ د منظور پښتین ډېر زیات وایرل شوی هم دی په سوشل میډیا کې. خو زه دې ته راځم چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پولیسو خپله باندې احتجاجونه مظاهرې پر لتونه کړي، مشال ډیو د هغوی سره خبرې کړي د پولیسو سره. نو پولیسو خپله هم دغه تورونه لګولي دي چې دغه پوځ د دوی په چارو کې مداخلت کوي، باید دوی د سیمې نه ووځي. دوی بار بار دغه خبره کوي چې دغه سیمه کې په سلګونو شمیر کې وسلوال دي او په زرګونو شمیر کې پوځ دی او په زرګونو شمیر کې پولیس سرتیری دي. دوی چې موږ امن راوستی شو دوی دغه سیمې نه ووځي. نو د هغې نه دا ثابته شوه چې دغه خیبر پښتونخوا چې کوم ځینې پولیس دي هغه هم د پی ټی ایم سره یا د نورو چې کوم هلته کې د امن لپاره پاڅون کوونکي دي، مظاهره کوونکي دي، هغوی سره ولاړ دي. یوه دویمه دا ده چې دې وخت کې د خیبر پښتونخوا حکومت په ښکاره باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی، په ښکاره باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر منظور پښتین سره ملاقات کړی دی، ملاقات نه وروسته هغه ویلي دي چې په هر حالت کې به دغه جرګه دغلته کیږي او دغه کومه برخه چې ده خیبر هغه په خیبر پښتونخوا کې راځي، د خیبر پښتونخوا برخه ده. نو د خیبر پښتونخوا حکومت هم سره ولاړ دی، پولیس هم کافي برخه سره ولاړ دی.
نو پولیسو څرنګه په دوی باندې حمله کړې ده؟ آیا پولیس د خیبر پښتونخوا د حکومت له اجازې بغیر د اسلام آباد خبره منلی شي؟
نو هغه دوی وایي چې د پاکستان د کورنو چارو وزارت هغوی لیک را لېږلی دی دوی ته،
خدای بیا بیرته رد کړی ده ځینو چې نه دا کار نه دی شوی.
خو د پاکستان مرکزی حکومت اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. خو دوی همدغه دریسې وختي چې تاسو کوم دغه کوچې دا د کرکه خوري او د ادارو سپکاوی کوي، پی ټی ایم دا تورنه لګولې دي، نو د هغې د وجې نه. خو سیمه کې چې بیا څومره هم زمونږ د پوهانو سره خبرې کی، نو هغې وویل چې زیاتره پښتانه قوم پرسته ګوندونه، سیاسي ګوندونه، مذهبي سیاسي ګوندونه هغه د پی ټی ایم سره دي، د خیبر پښتونخوا حکومت د پی ټی ایم سره دی. او چې کوم هلته کې نور حکومت نور سیاسي ګوندونه چې هغوی په مرکز کې په حکومت کې لکه مسلم لیگ حکومت مسلم لیگ نون ګوند دی، دغسې پیپلز پارټي دی، دوی په مرکز کې په حکومت کې دي. خو بیا چې په قبایلي سیمو کې دوی چې کومې پلویان دي یا دې غړي دي هغه د پی ټی ایم سره ولاړ دي، هغه په پاڅونونو کې په مظاهرو کې برخه اخلي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې د خیبر پښتونخوا زیاتره خلک که هغه چارواکي دي، که هغه سیاسي ګوندونه دي، که هغه د پولیس دي، هغه دغه سره ولاړ دي د پی ټی ایم سره. نو د دې نه داسې بریښي چې ښکاري داسې چې دا جرګه به کیږي.
او مننه مو
او بخي او بل ماده خبره کوله چې ټول غټ خند چې موږ سیمو کې په هانو سره خبرې کیږي نو د پاکستان استابلیشمنت د پاکستان پوز د دې نړیږي چې منظور پښتین د ټول ډیټا راټول کړی دا چې په دغه سیمو کې چاته څه تاوانونه ورېدلي څوک چا څومره خپلوان مړ شوی دي د چا څومره خلک په جبري توګه لا درک شوی دي چاته څومره مالی تاوانونه رسیدلي دي په وزیرستانونو کې داسې خلک چې هغوی به مخکې زکاتونه ورکول 500,000 شپېته لګ موږ سره خبرې شوې هغوی اوس خپل زکات نه ناستي نو دغه ټول خلک چې راشي د چا خپلوان مړ شوی ده یا چا تاوانونه شوی دي او هغه دغه خپلې غمیزې بیانې او ټولنیزې رسنۍ دي په نړیواله توګه باندې دوی د غږ ټول نړۍ ته ځي نو خامخا د پاکستان سټیټ یا د پاکستان ریاست دغه نېریږي
مننه مومند صاحب له شیرزي صاحب نه پوښتنه لرم خو مخکې تر دې شیرزي صاحب له تاسو پوښتنه وکم د منصور احمد پښتین څرګندونې لرو چې مخکې مومند صاحب اشاره ورته وکړه چې د ویلې دي چې د پولیسو میندې مخاطبې کړي دي ورته ویلې دي چې هغوی به تاسو ته په څه سترګه ګوري دا سره ګورو
یو تنخوا د پاره د خپل پښتنو د تباهي او بربادي د جوړولو د پاره تو روانه پښتون وطن یو جرګه کوله چې راټول شي تا یعنی تا خپل ځان دې ته ساتلې وو چې زه بیا غړنګم په هغه تنخوا اخلي زه یقین لرم ستاسو ستاسو مورجان به یو پښتنه وي زما هم د هر پښتون هر پښتنه مور ماته د خپل مور حیثیت لري کاغت ده هم داو چې نن د ډوډۍ خړلې دا پاغه تنخواه شوې ده چې پښتانه د خپل وطن د امن لپاره او د جبر د ظلم د لری کول لپاره راټولېدل ما هغه په قانوني مشتل پاغه مې درته ګټلې دی هغه لکه ته یقین ومن از ما دومره یقین دی چې هغه مور بس تاره دې تنخواه او ډوډۍ ونه کړې
شیرزه صاحب د پولیسو موضوع یاد شوه لکه څنګه چې مومن صاحب مخکې توضیح او تشریح کړل چې د اسلام آباد په امر باندې د خیبر پښتونخوا پولیسو د دې جرګې ځای وران کړی دی او خلکو سره تشدد کړی دی لیکن بلې خواته په تیرو څو اونیو کې تقریبا په څو میاشتو کې پولیسو په بیلابیلو سیمو کې په بنو کې په کراک کې احتجاجونه کړي دي پرلتونه یې کړي دي او د پی ټی ایم په ګټه یې خبرې کړي دي لکه څنګه چې محمد صاحب وویل حتی په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري سي له منظور پښتین سره په غېږ پښتنه کوي او د ده هرکلی کوي څه فکر کوي چې آیا تاسو ته داسې ښکاري سي د پښتانه پولیس دوه ځای شوي دي
زه فکر کوم چې خوب یو څه ستونزه به یې هلته په دې چې پولیس هم په مجبور دی د پاکستان قانون ومني کوم اصول یا د خپل مشرانو نه خبرې واوري او بله د پولیس تر څنګ هلته پوځ هم د پاکستان پوځیان یا عیسای استربلدیان ډېرې په مشکل هلته د پښتنو په سیمه پوځیان ډېر ځای په ځای کړی ده خو د کوم سرګونه چې میلمه وکړله چې دومره کسان پی ټی ایم سره به یې نو زه فکر کوم چې که ټول پولیس والا دوی یو په همدې پوه شي چې د کوم وخت نه چې پاکستان پیدا شوی ده په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې پښتنو سره اسلام آباد تعصب کړی ده زه یو وخت پاکستان کې وم هلته ما ولیدله چې زما ډېر دوستان پاکستانیان وو ګاونډیان وو دوی په پښتو لیک لوست نشي کوله خبرې کوله او لیکل او لوستل په پښتو دوی ته نه راتله ما یو نه پوښتنه وکړه ولې وایي چې موږ ته په ښوونځی په سکول کې همدغه اردو وو اردو او انګلیش موږ زده کړی ده دومره تعصب ده او وخت یې راغلی ده چې څومره سیاسي خلک منظور پښتون سه پښتین سره ده نو دا پولیس والا هم که دوه ځای هم شوی ده اوس موقع راغلی ده چې دغه جرګه دا د امن جرګه ده دا د جګړې جرګه نه ده دا د بې‌نظمۍ جرګه نه ده دا د مشکلاتو حلولو لپاره جرګه ده دغه جرګې ته ټول غاله کیدی او اسلام آباد هم دغه جرګې ته غاله کیدی او یو لاسي او یو مشکل هر شي د پښتنو هغه سیمه چې کوم تر اوسه پورې ستونزه وه دغه ستونزه ختم شي خو که بیا ما مخکې ویله افسوس خبره ده چې اسلام آباد ډېر په هوښیاري پښتنو پولیس د پښتنو په مقابل کې استعمالی چې هغه د منظور پښتون خبره مو واورېدله چې څه ویلو ما مولم ول چې افسوس خبره ده چې پښتنو په پښتنو باندې دوی استعمالی کده د دینه پښتنو پولیس هم یو درس واخلی او یو ځای شي یو متی شي زه فکر کوم دغه جرګه به دایریږي هم دغه جرګه خپ پیدا مولي
مننه شیرزاد مومن صاحب دلته یو بل پښتنه د پاره وخت چې دوی دلته دا کمپ اورانوي او دلته دا خیمه سوزولې دي. نو کله د جرګې وخت را نشتی کیږي او پښتانه له مختلفو سیمو دلته راځي، خو په لار کې هم د دوی مخنیوی ولای چې دوی د لاهور ته چې کله د عمران خان د ګوند غړي تلل، حتی وزیر اعلی په لار درولې او غونډې ته ونه رسید. نو له دې سره به څه کوي دا پښتانه چې جرګه به کامیاب وي؟
اصل خبره دا ده چې دوی دا تمام نه لرله چې جرګې ته کافی ورځې پاتې دي او په لسګونو شمیر کې لوړاندې نه خلق را روان شوي دي، وزیرستانونو نه د نورو سیمو نه، نو دوی دغه تمام نه لرله. او زه سره په دې باندې خبرې کول غواړم د پولیسو باندې. تاسو ته پته شته چې په خیبر پختونخوا کې زیاتره پولیس دغه وسلوال بدونو ښکار شوي دي. نو یو وجه دغه هم ده چې پولیسو ته پته ولګېده چې دا کیسه د بل ځای نه ده، دا سیمه کې چې دا جنگ دی دا جګړه دا د بل ځای نه ده. نو ما صرف دغه خبره کوم چې پولیس په خپل باندې وکټمز دي، قربانیان دي، نو ځکه چې کوم دی هغوی په خپل هم د ولس سره ودرېدل، هغوی سره بل آپشن هم نه پاتې کیږي. اوس دغه تر ازو نو موږ خپل باندې د یو خبریال په حیث باندې موږ دا ډېر وخت نه کور کوو، نو موږ هم دا سوچ نه و چې دومره زیات شمیر کې به خلک راشي. لکه اوس چې د وزیرستانونو نه کم خلک راغلي دي یا د پاکستان د نورو برخو نه، د خیبر پختونخوا مختلفو برخو
نه، د جرګې ځای ته
جرګې ځای ته
او بخشي ویډیوګانې خو ډېر خلک نه ښکاري.
نو هغه چې کله دوی د پرله پسې دویمه درېمه ورځ ده او دوی دغه تشدد کوي، انسو ګیس استعمالوي، په نور مختلفو طریقو باندې دوی تشدد کوي، نو دوی هغه زموږ ملګري لګي وي پر پټوانې غونته دی چې هغوی راشي پولیس دوی څخه صرف لیندې دي، دوی څخه نور څه نشته دی. نو دوی وتښتي یا دوی څه اوس څه مزاحمت وکړي. لکه د اکتوبر په دویمه باندې دوی درې ګنټې مسلسل د پولیسو سره دوی مزاحمت کړی دی په تش لاسو باندې، ځکه دوی څخه وسله نشته دی د پی ټی ایم غړو سره. نو دوی بیا څه چل کړی دی، د اکتوبر درېمه شپه دوی په اجرو کې تیره کړې ده، د سیمې خلکو دا چې کوم د بهر نه خلک راغلي دي، ما چې څنګه تاسو وختي ویلي د جنوبي پښتونخوا نه راغلي دي یا د قبایلي سیمو نه راغلي دي، نو هغه خلکو ته په خیبر کې په پېښور کې خلکو په خپلو اجرو کې ځای ورکړی دی، په خپلو کورونو کې ورته ځای ورکړی دی. نو دا ځکه تاسو به کم ښکاري په ویډیوګانو کې، خو دا ده چې خلکو ته را روان دي. لکه دې پورې چې مشال ایډیو ته کس ټلیفون وکړو چې موږ یوازې د سیکیورټي لپاره څومره شمیر کې خلک د کلاسیاپولانه د بلوچستان پښتون مېشته سیمه ده هغې نه ورلېږلي دي او لګې موږ خلک راټولو. نو اصل کې د امنیت ستونزه چې ده دا په دغه سیمه کې د ټولو پښتنو ده. نو ټول پښتانه غواړي چې دا جرګه کامیاب شي.
نو ستاسو په باور او کوم راپورونه چې تر اوسه پورې تاسو له مشال راډیو نه خبره کړې دي، دا خلک به وتوانی شي چې د جرګې ځای ته ځان ورسوي په دې پاتې ورځو کې؟
زما په خیال رسېدلې ځکه آسان هم دي چې دا چې کومه سیمه دوی ټاکلې ده دا ریګي للمه، هغه داسې ده چې هغه د پېښور او د خیبر ترمنځ داسې سیمه ده چې لکه تاسو ویلی چې د پېښور یو قسم له برخه ده. نو پېښور خو خپله باندې په لکونو آبادي ده، نو څنګه بیا منی کې خلک داسې به د
خیبر خو له پېښور هم دي ریګي للمه ته یو لار تللې ده څومره چې زه پوهېږم، یعنی دا یو دا مرکزی سرک تللی ده. خو کدا پولیس بند کې بیا به څوک څنګه ځي؟ د امنیتي ځواکونه دا لاره بند کړي؟
زما خیال دا سیده چې لکه یو لار خو نه ده، لکه وړي وړي لارې تللي چې خلک ځان رسي په هر طرف کې رسي کنه، خلک ځان رسي پیدل هم ورتلی شي د پېښور نه خلک اغې ته او ورزین دغلته. د دین بل دا بیا د مردان چارسدا دا ټولې ضلع یو بل سره تړلي دي، نو دا په لکونو شمیر کې خلک دي. نو د دې مخه دغه مریم نیول ګراندې بل غټه خبره دا ده چې اوسه پورې تاریخي طالبان پاکستان یو پیرم دا نه دی کړی چې په پی ټی ایم باندې دوی چېرته برید کړی وسلوال یا دغه بریزی مواری اخیستې ده. نو دغه هم هغوی مطمئن دي چې لکه وسلوالې ډلې هم په دې باندې گزار نه کوي.
دا مهمه موضوع ده شیرزاد صاحب. د تحریک طالبان پاکستان دوی خوب تقریبا ټول کسان په نقشه کوي په سیمه کې، لیکن لکه څنګه چې مومن صاحب ویل په پی ټی ایم سره د دوی د نه اختلاف وجه تاسو څه ښکاري؟
زه فکر کوم دوی هغه پښتونوالي ده، یو شانته د دوی مزایده مبارزه ده او د یو سیمې خلک دي همدغه کلی نه دوی یو ځای شوی ده او یو هدف د دوی هدف هم یو همدغه خبره ده چې دوی غواړي چې پښتنو په سیمه حاکم شي. دا دوی نږدې کوي زه فکر کوم چې او د دوی رشته داري ده د یو علاقې خلک ته دوی منځ کې خپلوانی لري یو بل پیژني، ځکه دوی نشي کولای چې یو بل د استخباراتي د لحاظه دوی راوتي تی پی ام وای چې موږ د پنجاب په خلاف که اوس دوی پنجاب په خلاف ده که پی ټی ام په خلاف هم دوی عمل وکړي نو دوه دغه تی ټی پی بیا د پښتنو په سیمه هم بدنامي کړي د دوی په خپل بدنامي په خاطر هم څه نشي کولای چې د پښتنو په مقابل کې دوی مخالفت وکړي. لویه خبر هم دا ده چې د دوی اصلي شعار هم دا ده چې موږ د پنجابیانو په خلاف اسلام آباد په خلاف موږ درېدلی ده او مبارزه کوو او حق د هغه زینه غواړي او د هغوی په خلاف ډېر فعالیتونه هم کوي د پنجاب په خلاف د دوی شعار نه ده که اوس دوی پښتنو په مقابل کې څه ستونزه پیدا کړي نو به سیمه کې د پښتنو په منځ کې هم دوی به بدنامي
شیرزه صاحب اصل کې په ټي ټي پي تورونه هم دا لګي خلک هم پښتانه هم ته په دې وجه خفه دي چې تاسو په پښتو میاشتو سیمو کې همیشه بریدونه کوي یا دغې ذمواري اخلي که نه په ټي ټي پي باندې تر طالبان پاکستان باندې خو تیر ورځ چې زما کله د عالمزی مسجد سره خبرې کېدې د پی ټی ایم مخکښ دی او ما چې څنګه تاسو وختي ویلي اوس پولیسو نیولی هم دی نو هغه ما ته ویلي چې اصل کې تحریک طالبان پاکستان یو قوت دی او دا منلی باید چې دا ومنل شي نو هغه چې دا زما خپل نظر دی کېدی چې پی ټی ایم د دې سره اتفاق نه کوي خو هغه چې دا زما خپل نظر دی چې دا خلک هم موږ راولو دا چې کومه جرګه ده په 11 اکتوبر باندې چې دې ته موږ دوی هم راولو ځکه چې دا به موږ په شریکه باندې یو پریکړه به کوو په مختلفو په خپلو وسایلو باندې په د امنیت په مسله باندې په جبریل درکه کسانو باندې په دې باندې موږ یو پریکړه کوو نو په کار چې دغه یو قوت په دغه سیمه کې د پاکستان ریاست سره خبرې کوي د سولې نو موږ خپل پښتانه نو موږ ولې ځان سره نه کینو په 11 اکتوبر باندې دوی به مراول موږ په شریکه یو پریکړه وکړو او دغه پریکړه د عملي کولو لپاره او به دغه پریکړه د عملي کېدو هغه پروسس یا پروسه تعقیبولو لپاره به موږ یو مرکزی کمیټه جوړو نو دغه پریکړه چې دوی یو کې هغه ریاست ته کیدی او دوی چې دا به موږ تر هغه پورې تعقیبو تر څو پورې چې دغه ژمنې چې کوم عملی شي ویني
خو هم دغه خبره منظور پښتین هم کوي دی وایي چې ټول پښتانه سره یو دي په یوه کې هغه د پاکستان اصطلاح ګډ طالب او بد طالب نشته او که ملا دی که عامی دی که هر څو دی دا ټول باید سره یو ځای شي بس شیرزه صاحب له تاسو هم مننه کوم مومن صاحب تاسو مننه کوم د لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې د خپرونې تر دې دمه راسره وکړ
مثلث
د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
آزادی ملمه
سلامونه نوری است نوریم ستاسی کوربه د آزادی ملمه مونن داسې یو څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی په اقتصاد کې لسانس اخیستی او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یوه ماستری او د غرض امنیتي مطالعاتو په برخه کې هم بله ماستری د ازادي رادیو په ډیرو بحثونو کې هم ګډون کړی او د سولې او شخړو اړوند موضوعات په باب هم ورسره ډیرې مرکې شوې دي ښایي تاسې ډیرې له نوم او غږ سره هم آشنا یاست د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی څه موده مرستیالو او اوس هم د دې مرکز غړی دی حکمت اعظمي مو میلمه دی اعظمي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست
ډیره مننه نوري صاحب خوشحاله یم چې په دې مرکز کې ستاسو سره زما پوره نوم حکمت الله اعظمي دی نیکه مې اصلا د کندهار د ارغنداو بیا ناکلین تللې وه ننګرهار ته نو بیا مې پلار دی بېرته راغلي دي جنوب د افغانستان هلمند و کندهار کې اوسېدلی یو او زما تولد کله چې د افغانستان کې جنګونه وه نو د فامیل مې داخلي جنګو له امله د یو ولایت نه بل ولایت تللي وو نو زه په باګرام کې پیدا شوی یم او وروسته د هغې نه فامیل هجرت ته اړ شوی وو پاکستان ته تللی وو د یو څه موده وری وخت د هغې نه وروسته بیا بېرته راغلي یو په هلمند کې نو خاپوړي مې په هلمند کې کړي دي ابتدایي مکتب مې وری شروع کړی وروسته کندهار ته او د کندهار نه همداسې ننګرهار ته د دولسم نه علي لیسن څخه فارغ شوم. ننګرهار کې مې آخري کال وویل، هم یو عمر لیسن نه فارغ شوم. د هغې نه وروسته په کابل کې اوسېدلی یم، نو په ټولو ولایتونو کې، په اکثر ولایتونو کې هم سفرونه کړي دي، هم مې تحقیقات کړي دي. نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم. د ټولو ولایتونو یو خاطره راسره ده، خو ډېرې خاطرې چې راسره دي هغه د افغانستان د جنوب نه، د هلمند او کندهار نه راسره دي، چون چلته مې ډېر وخت تېر کړی.
دغه دومره سفرونه له یو ځینه بل ځېته چې تاسو کډه کوله، دا اجباري کډه کول وو او که کوم نور عوامل یې درلودل؟
کله چې داخلي جنګونه وخوا، خو طبعا چې فامیل مجبور وو چې د امنیت ته خطر د افغانستان ځینې ولایتونو کې اول لاړ شي، چې کله ممکن نه و بیا ته پاکستان ته مهاجر شو. کله چې بېرته راغلي یو په داخل د افغانستان کې، چې کله وضعیت لږ بهتره شوی و، کډه چې مو کول د یو ځای نه بل ځای ته، یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله، او یا هم د دې لپاره و چې یو بهتره ځای کې تعلیم وکړلی شو. مثلا اخري چې کله کابل ته راتللو، ټول په دې باندې موافقه مو وکړله چې په کابل کې تعلیمي امکانات بهتره دي، د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي. نو په دا خاطر په 2011 کال کې بیا کابل ته دغه سول کډه مو راوړل کابل ته، او ورې تر دې پورې چې کابل سکوت کوي همالته اوسېدلم ټول فامیل سره.
د کابل تاسو یادونه وکړله، لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ؟
بله، ما خپل لیسانس دوره کاردان پونتون، چې یو خصوصي پونتون، هلته خپل زده کړې پیل کړلې، او په 2015 کال زه فارغ شوم. یو شی باید یادوري وکړم، نوري صاحب، خپل اکثره تعلیمي پړاو د چې وګورم، د دې یو اکثریت کلونه داسې چې سوي دي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم، او هم به مې کار کوي. ما ښه په یاد دي، کله چې کندهار کې وم، غالبا شپږم اووم صنف کې وم، ما په شیری سنتر کې کمپیوټر کورسونه شیری سنتر کې هلته ما تدریس هم کوي. نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې، بیا دوی یو کالم درلودی چې ځلاند ستوري په نامه باندې وو، او هغه کې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دې په فکر باندې یو لاسته راوړنې درلود. نو په هغه کې زما یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلې وه، هم ښوونکی هم زده کوونکی، نو زه ډېر کشر وم، او د خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی چې هم به مې درس ویل، هم به مې کار کوي. کله چې لیسانس مې اخیست، هغه مې په همدې شکل باندې وو، په دفتر کې به مې کار کوي د ټوله ورځ، څلور بجې درې نیم بجې چې به د دفتر نه رخصت شوم، بیا به تللم پوهنتون ته، کې به مې بیا تر د شپې وخته پورې خپل درس یې دمه ورکوله، بیا به نو کور ته تللم.
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول، یعنې دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویل چې د شپې په ټولګي زده کوونکو ویلی د زده کړې په ترڅنګ مو هم کار کوو، اوس چورته ګورئ ستاسو په دا اوسني ژوند کې هغه پخوانۍ د کاري تجربې چې ډېر کوچنیوالي کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړي دي، کوم عکس العمل وینئ لیدلی مو دي؟
صادقانه درته وایم، دې کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې راسره ډېر زیات کومک وکړي، تر نورو خپل لمسنه ځوانانو یې مسؤلیتونه ډېر ژر رادغاړي کړل، او دا مسؤلیتونه زه فکر کوم چې کومک یې راسره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کې په اسانۍ سره یې وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم. مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسؤلیتونه په اوږو اخیستل، هغه ځوانۍ کې یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه، د هلکتوب نه
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه؟
دقیقاً، یعنی ما ډېر د سپورت څخه ډېر لیرې وساتلم. د هغه الکتوب دوره کې چې خلک انډیوالان لري او ساتیري ته ځي، او هغه څخه لیرې وساتلم. نو دغه مسؤلیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پریفی دی، نو دغه هغه یوازنۍ منفي نقطه زه وینم چې زما په ژوند کې درلودل، نورې ټولې مثبتې دي.
دغه تجربه خپلو اولادو ته انتقالوي؟
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي، نه دومره ژر چې مسؤلیتونه یې زیات شي، خو هغه د پدې پورې مړه د شپې څومره توانایی لري څومره کولای شي چې دغه ماده وسیري نو هغه ته په کتوباني ان شاء الله دا فیصله وکوم.
اوس چې خبره راغله د شخصي ژوند، واده مو کړی ده، څو اولادونه لري؟
بله الحمدلله ما واده کړی دی، دوه اولاد لرم. اول اولاد مې لورکۍ ده دریا، د دوه نیمو کالو ده، ډېره هوښیاره، ډېره زیات پوهه نجلۍ ده. او دوم اولاد مې تازه پیدا شوی دی، همت نوم پوری شوی دی، تقریبا څلور هفتې د نیمه هفتې کېږي. نو دغه دوه اولاد لرم، د خدای فضل دی او د خدای شکر ادا کوم.
وروسته بیا هم خبرې وکړو چې اوس چیرې اوسئ؟ خو که راشو بېرته هغه د کابل دورې ته، تاسو وویلې چې اقتصاد مو لوست کاردان پوهنتون کې، څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ، نړیوالو اړیکو ته لاړلې او نړیوالو اړیکو چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې او همدارنګه د امنیتي مطالعاتو په برخه کې؟
نوري صاحب، کله چې ما پوهنتون شروع کوئ د هغې نه مخکې یو تحقیقاتي نهاد د اړیکو دفتر یا د لیزن آفیس چې اوس هم په کابل کې فعالیت لري، ما په دې ځای کې وظیفه ومنده او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې و، بالخصوص کندهار، اروزګان او هلمند باندې. نو کله چې د ریسرچ یا تحقیق د بخش سره آشنا شولم نو ډېر دلچسپ و. دا د خلکو کیسې اورېدل، د خلکو مشکلات اورېدل او چې په دې ژوند کې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي، دا چې مې ولوستل ډېر زیات مطالعه مې کړل، ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه برخه پیدا شول. نو بیا ما اقتصاد خو وویل، مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي، څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي. نو د اقتصاد چې مې وویل زما تیسس چې کوم و، هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و. نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي. نو په 2018 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړ، هغه کې خوشبختانه قبول شولم او لاړلم خپل اوله ماستر می پوره کړل. هغه کې مې ډېر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات یې درلودل، جنګي و، د هغې نه څنګه راووتئ، کوم ماډلونه دی کار کړل. هڅه مې دا وه چې د چین د ماډل او د تجاربو څخه افغانستان برخمن شي. بیا د تحقیق دپاره چې کله خپله ما تیسس لیکئ د هغې دپاره افغانستان ته راغلم. او دوم امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړلم، نوري صاحب امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپله دوم ماستر ما وکړله، هغه هم پوره سکالرشپ و او ماشین زفره ته تللی.
څه وخت له افغانستان راووتلی او ولې؟
نوري صاحب، افغانستان چې کله د اګست په 15 باندې دولت سقوط وکړي، امنیتي ستونزې او نور ستونزې مزدلې چې مخ په زیاتېدو دي. اگر چې زه د اروپا د ماجورت ډېر طرفدار نه وم، ما پخوا هم دا چانس درلودی چې زه په اروپا او په غرب کې ارامه ژوند وکړم، مګر ما همیشه په بیرته افغانستان تللم، یعنې ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي نور نو ما دا ممکنه نه ګڼله چې هلته دې د ژوند کولو دپاره دې زه ارامه پاتې شم یا زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروې هیواد د مشتپنا افر کړل، یو د اروپا کې څو هیوادونو، یو د هیوادونو څخه ناروې و چې مور پلار یم راسره قبلول، زما پورې چې کوم ورور مې و. نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروې غوره کړل، فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده. بیا راغلو ناروې ته. نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخکې مور ناروی ته راغلو، نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروی صدراعظم دې څلور افغانان دعوت کړل چې یو پښې کې ځم. او دغه ټیم، دغه افغانانو سیما رهبری کوي زما خامخ ورته کښې نسم زه وزیر خارجه یم. ما یو خبر ورته وکړل چې هغې را ټولو دا خبره زم ډېره خوښه شوه او دا حقیقت دی. ما ورته وویل ما ښاغلي پرایم منسټر صدر اعظم دغه افغانان چې د په دې طرف ته ټیبل تاسو ته ناست دي دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دې نه چې ناروې ته راسي یا دلته د مهاجرت ژوند غوره کړي دوی د دې انتخاب درلودی چې په غرب کې ښه ژوند وکړي ارام ژوند وکړي یو ډېر پخوا مو ده چانس درلودی. مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه موږ بېرته کشولو وطن ته او فکر مو کوی چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو د وطن په خیر به تمام شي او هماغه تر یو اندازې پورې تمامېدلم. مګر دا چې اګست 15 راغلی هر څه له لاسه مو ورکړل نو دلته نن راغلی او دا خبره تر اوسه پورې هم زه په دې باور یم که چېرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدو لپاره دغسې انتخاب کې. مګر د افغانستان مشکلات دي نو بېرته راځمه همسې ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېرېږي مشکلات به ډېرېږي نو په دا خاطر مې فیصله واخیستله چې فامیل اولادونه مور پلار یو بهتره ځای ته انتقال کړو تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅې چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلې او مطالعه مو کوله د دغه بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی او دغسې د تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونه مخته وړل، آیا د دې وړاندوینه کېدله چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي و هغه به ټول په اوبو لاهو کېږي؟
زموږ فعالیت، زموږ د مرکز فعالیت او بالخصوص ما خپل فوکس پر دې باندې و چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولی شي چې یو سیاسي تفاهم سره ورسېږي. او د دې دپاره ګورئ کله چې په 2009 کال کې امریکا نور عسکر راستوله موږ پر دې باور باندې وو چې جنگ د حل لاره نه ده، باید د سولې دپاره ځینې اقدامات وسي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ دپاره ځینې اقدامات وکولی شي. د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې شوی یم تر څو کاله، هغې په یو برنامه ته شروع کړل چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي او تقریبا موږ 10,000 طالب بندیان زموږ مخلین پاتې شوي وو او دا موږ ویل چې دغه افراد چې دلته زنداني کېږي باید اقلا د دوی سره داسې کومک وکولی شي چې د دوی حقوق خوندي شي، چې احیانا سبا دوی ایله کېږي دوی بېرته عقده وانخلي او د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوه باندې ودرېږي. او د طالب لوړ پوړو چارواکو چې په کابل کې ناست دي په شمول د ډېرو لوړ پوړو چارواکو هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو رایه کول او ورته وړاندې کول زموږ موخېن پاتې شوي دي. نو موږ همېشه پر دې باندې په دې باور درلودی او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنګ د حل لاره نه ده، ډایلاګ بس مذاکره دا د رای حل ده. او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخواني افراد لکه عبدالسلام ضعیف د دې سفیر په پاکستان کې وکیل احمد متوکل اکبر هغه د دې یو شورا موږ په دفتر کې درلودل او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتماد سازي رامنځته شي او طالب په دې فکر باندې.
اعظمي صاحب د فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا یې چې امریکا او غرب ملاتړلې وه آیا دوی پر سولې معتقد دو چې د جنګ نه پرته کولی شي سولې ته ورسیږي او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه وه، 2001 نه که راواخیستلی شي نوري صاحب تر 2001 پورې دا خو مختلف.
خو په لومړیو کې د جنګ شدید نه و، له 2006 نه وروسته شدت یې پیدا کړ. په هغه لومړیو کلونو کې احتمال د دې و چې که چیرې سمه پالیسي غوره شوې وای ممکن جنګ دومره شدت نه وای پیدا کړی. ډېر کارپوهان ډېر په دې نظر باندې دي، خو که راشو په ټوله په کلي توګه باندې عمومي وضعیت چې اوس نن موږ تاسو یې شاهد یو، فکر کوئ چې دا د ډېرو اشتباهاتو زیږنده نه ده؟ چې په راس کې یعنی تر ټولو مهم ممکن خپل د افغانستان هغه د تیرې شل کلنې دورې واکمنانو
نسته چې کله چې 2001 حمله کېږي د امریکا راځي یا نوی نظام په افغانستان کې جوړېږي دلته ډېر زیات اشتباه شوي دي. یعنی دا تعداب زه فکر کوم په هغه وخت کې یو نو د ستونزو سره ایښودل شوی چې مثلا پر دې باندې بحث کېږي چې آیا طالب باید د بن غونډې ته راشي را نه شي. د هغې نه وروسته چې کله امریکا راځي د طالب ځینې چارواکي په شمول د ملا برادر تر کومې اندازې پورې چې زه په خبرم دې سولې ته لیواله وو مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دوی د امریکا متحدین سول او د نوي دولت کې ځای پیدا کړي دوی د طالب څخه حقوق د کشي کوله او د حقوقې پر بنیاد باندې ځینې اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشته بیرته زمینه مسایله کړل. دا زه منم په دې کې شک نشته مګر سوال دا دی نوري صاحب کله چې نړیواله ټولنې مثلا پر دې باندې دغه کوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي څنګه جنگ د مذاکرات د لارې یو سیاسي رای حل ته ورسیږي په هغه وخت کې بیا د طالب ډېر مسؤلیت و چې مثلا طالب دې خبرې ته لبې کوي. یعنی که 2021 کلونه او په شل کلونه موږ د طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوها کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه بحثونه دوی سره درلودل په هغه کې یو شی نتیجې ته زه ورسېدلم. هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلودی چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي. کله چې او په دې باندې سیاسون افغان سیاسونه متاسفانه ناوخته پوه شول کله چې د مسکو یو غونډه کېدله په دې کې سیاسون پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی دی خو د جنګ په فکر کې دی. د یو سم تانه سیاسون تور کوي اگر چې د دوه کې بعد سیاسون ته ویل شي تاسو تشویش مه لرئ چې کله موږ نظام جوړو تاسو ته برخه درکوو مگر دا فقط تشوادی وي. نو مختلف وختونو کې مختلف اشتباهات شوي دي او په دې کې یو اړخ نه سم ګرمولی شي. یا څوک دی وایي چې امریکا دا کار وکړي یا دی وایي چې مجاهدین دا کار وکړي یا دا پخواني سیاسونه دا وکړي. زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی د امریکانو نیولې پخواني مجاهدین پخواني سیاسون او همدارنګه زه فکر کوم چې بیا طالبان که بیا په دا ټولو کې وکتلی شي زه فکر کوم طالب تر ټولو ډېر غټ مسؤلیت لري چې ډېر فرصتونه ورته په لاس ورکول شول چې جنګ ودري د سول د لارې جنګ ودري. په هغه کې ځینې خلک مثلا پخواني دوه رئیس جمهورانه ملامتوي اشرف غني او حامد کرزی چې دوی هم د سولې ځینې فرصتونه د لاسه ورکړل. مګر زما په نظر باندې زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی په دغه موضوعاتو باندې کړی ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دوی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي جنګ د سول د لارې خاتمه ورته ومومي او هغه بس کې. مګر د طالبانو ځینې هغه فیصله دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مدعا وکړو چې موږ جنګ درولی وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام ته راغلی وای بیا به زموږ جنګیالي سره څه کېدل. هغه جنګیالي چې افراطي فکرونه یې درلودله یا اوس هم لري هغه به نورو ډلو سره ځي. مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سره باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي. یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کوم په کوم ډول باندې مخ ته وړي د دې سره موافق نه دي یا راضي نه دي د دې د کردار راضي نه دي. نو زه فکر کوم دې مسؤلیت طالبان ته راځي کیږي.
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او پخوانی حکومت هم ړنګ شو طالبان بیا واک ته ورسېدل ډېر لویدیځ کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو. په تیره بیا چین ممکن هغه خلا چې د امریکا په نوم موجودیت کې رامنځته شوې ده په افغانستان کې ممکن دلډکه کړي. تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړي دي فکر کوئ چې چین به وکولی شي چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغانستان هغسې ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟
زما په نظر باندې چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري، منافع لري. هغه دا دي چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نشي، دا تر ټولو د دې هغه اولویت کې منافع په اولویت قرار لري. دوم دا دي چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریانو دپاره د دې فابریکو دپاره دې فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي، چې اقتصادي اړخ یې دی. چې اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي، بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي. دا چې چین به وکولی شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي که ونه کړي، زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي، هغه ډېر ناچیز وه. نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله وو. زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي، چې تاسې زما منافع تامین کړي او زه به تاسې ته د هغې په مقابل کې ډېر څه ناچیز کومک سره وکړم. نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره هغه اړیکې وساتي چې تر څو خپل روابط یو نوی مشروعیت د دې څخه حاصل کړي، چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوتوي، د دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره. مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځای ناستی په افغانستان کې نشي کېدلی، باوجود چې امنیتي منافع لري، اقتصادي منافع لري. مګر چین د دې توانایي خپله نه لري. اگر چې پیسه دار دی، امریکا هم قرضدار ده، مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي. چین ډېر زیات تجارتي فکر لري، هغه که یو روپۍ مصرفي باید 50 افغانۍ بیرته ګټه وکړي. نو د افغانستان لپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولی شي. د افغانستان لپاره یې داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلاتو څخه راپورته کړي.
ځینې صدر بحث ډېر زیات سیاسي نه شي. په شخصي ژوند کې، په کاري ژوند کې سړی د سلازو سره مخامخ کېږي چې هغه وروسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلېږي، له هغه مثبت نه که سړی پیل کړي خواږه خاطر لري یعنی خواږه لکه خواږه ډیری دي که څنګه؟
نه نه افغانانو په ژوند کې متاسفانه خواږه خاطرې چی دي، خواږه خاطرې ډیری کمی نوري صاحب، او دا یو حقیقت، دا یو تریخ حقیقت دی متاسفانه.
خو اعظمي صاحب ډیر که داسې بدبینونه اوسي او له ترخو خاطرو یا هغه تریخ ژوند نه هم سړی کولی شي یوه خواږه خاطره راوباسي.
زما په فکر باندې زما هر علمي لاسته راوړنه دا زما دپاره یو د افتخار وخت و، زما د فامیل دپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بی بی می په دغه هر ډیګري چې ما اخیستې ده هغه ډېر زیات پر دې باندې خوشحاله سوي دي. نو دغه او بل البته اولادونه دا د الله تعالی تحفه ده، کله چې دوی پیدا سوي دي دا هم د یو بهترین موخو څخه و زما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي.
او دا داسې ترخه خاطره لري که او کله ترخې تېر شو؟
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلي دي، مګر زه فکر کوم دوه وخت ډېر زیات دغه وراته سخت و. یو په 2000 کال کې چې کابل لا نو سکت شوی، وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو. نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو د سلوکو موضوعاتو باندې ډېر ډېر دښمنان درلودل. نو په هغه وخت کې راته وطن سر اور شو او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم، امنیتي تهدید ډېر لوړ و. او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به تر ژوند تر اخرې پورې راسره وي، هغه دا دی چې د اګست 15 چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بېرته راغلل، او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم په دې امید باندې چې وطن بېرته د یو بهتري خواته ولاړ شي، او وکولی شم چې خپل وطن ته ولاړ شم، وری ژوند وکړم، اولادونه مې وری ژوند وکړي، او په ارامه او اسوده د امن فضا کې د ټول فامیل سره بېرته یو ځای شم.
اعظمي صاحب ډېره مننه. کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خپرونه کې براسره ګډون وکړ. بلې قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت اعظمي و چې ډېر کلونه یې د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړي دي.
لگل مخت لالا گل دل بہ تر تر لگل شری شنڈیت ملدی شری شنڈیت ملدی لبہ تر تر مل مخت لالا گل دل بہ تر تر لگل مخت لالا گل دل بہ تر تر لگل مشتق امبر دی سپرے شان پریشان کا کل مخ دل لالا گل دل بہ تر تر لالا گل مخ دل لالا گل دل بہ تر تر لالا گل